د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې اوسط خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرېږي چې فریده سیال کوربنه ده. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي چې له هغه هیواد سره د سوداګري زوړیکو او د سوداګري د کچې د لوړولو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی مشري د دې وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. د پلاوی همداراز هڅه کوي چې د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وخت یې دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې اوسو. ښاغلی ترامپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 28 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخ کړی دی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ترامپ ښکاره ده په خبره بلواګر هڅولې دي. رویټرز خبري اژانس د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړې، ویلي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د دې چارواکي په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوي. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 تر 15000 کسانو پورې د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالنډ، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه کړي. ګرینلند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلند وپیري او هغه ان د دې چارې لپاره یې د زور کارول هم نه دی رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو کلک غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مرکز کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکي روغتون ته وړل شوي او یوولس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي.
تر شنه آسمان لاندې
ناسمان لاندې پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکی په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستانه شوی افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې خلک لستوند سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شو چې ګاونډي پاکستان او همدارنګا د طالبانو حکومت د تورخم لارا بند ساتلی او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوختي دي د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بایوي څومره جګ شوې دي او همدارنګا دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی خلک بلاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پری خبري کوو قدر من ملمن را سره شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړي. په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشفزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی تاسو دوه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی استاد. تاسو ستړي مشه مننه چې بلنه مو منل چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې پسیمې کې راغلي دي پر افغانستان اگر لاری بندی دی و امدارنگا علتا پیران که لاری نونه دی علتا تگراتا گو امدارنگا سوداگری پس اما توگنه کی گی دلتا دن پا افغانستان که دخوراکی توک بایل وڑی شوید بدا سال که چه نریوالی داری خبرداری ورکی چه پا افغانستان که بچری بحران دی ستاسی پا باور دا چه دا افغانستان مسائل نجدی چاری چه وزید دی و دغان دیخنی چه را پاری دلی دی چمرا پر زیدی واقعی دی؟
سلامونه اونیکی هیلی تاست محترم میلما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا واقعیت هم دقیقی چه شرایط ترنگل دی اما افغانستان در مشکلات ترسنگ خپل امکانات هم لری و تر دیدم و پوری لنی کمارغا در خصوصی سکتور در افغانستان در زیر میسخه مارکیت چالاندی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم از پامنیتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ولیتونو که ختم شوی دی او وضعیت دی خواهد رواندی چی ده ستونزی سر حل شی ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل وغان سوداگرو بندی دیر منفی ریزه کوری دی تقریبا شاو خوانه زر کانتینرون نزمون گلتا بند پتی دی ترانزیتی لارکی نای وازی دوی واردات بند شوی دی بلکه هم دارنگا کانتینرون چی دی بحر از خراغل دی دی ترانزیت توگا دی پاکستان از خطیری گی اغام پتاب دیگی دی لی او دا لوی استونز دا شاو خواه تر میلیارد دالار سخ زیاد تاوان څه ترسیږي خصوصي سکتور د افغانستان ترسیږي او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي مثلا غوړي دي مثلا شکرې دي همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راتلي دي.
افزی صاحب په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ور باندې کمه شوې ده اوس یې تاسو دغه تاوانونه یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي اما ژوند خو په تپ نه درېږي. نورې لارې شته دي مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډېری دي ایران له لارې راته اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت چې کلکیچن شو موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره او متاسفانه چینایان تر اوسه پورې دا تاوخون لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال مونږ د لری لار څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې پخپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې د بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او له نیکه مرغه تر ډېره بریده پورې افغانان دا کار تورست ترسره کړی دي او په ډېر اقلامو کې مونږ خودکفایي ته رسېدلي.
مننه استاد، بیرته درته راګرځم. ستاسو سم تاسو سم ستړي مشه، مننه چې تاسو سم بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزې سي بیا دونه وکړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور غونډیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور غونډیان لري او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. ایا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ ولې مونږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات واردات ورته ولرو؟
سلامونه نیکی هیلی مېرمن سیال، تاسو خدمانه کې سی باو ټول خدمانه اوریدونکو ته. بالکل، په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته. نه یوازې دا چې موږ که چیرته په باندې کار وسي یو خپل مارکیټ کې باندې مشبوکو، حتی د امکان سره چې موږ صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې. او د ولسمشر غني د تلاشونو په سبب باندې برالاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او په ډیر ارزانه قیمت باندې لږه ځان واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل. او په ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه وراخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2014 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې موږ په خپل هیواد په خپل خو د لګي صنعت واده او تی صنعتي پارکونه جوړ سول. د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوي د باریکاپ صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه برق ټول هرڅه تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سروبي صنعتي پارک. او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین وسو، امې هغه فیزیبلټی ستدي وسو، له امکان پذیري ټول ورته برابر شوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې، په افغانستان باندې پرسه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره، د مارکیټ لپاره ضرور ده. متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواد وویستل سوه. که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان. او زه د خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی ستانګزه په بخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابي بشري منابي د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. مګر کچرته خزینه محصولین لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي، کاغه په ور اړه برخه کوي، دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوی د ظرفیتونو وتلی له افغانستان د دوی ډکه کړی، یا د خلک شته د کار نشته سره ټکوي دوی په کې ځای په ځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي. یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه په هغه ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانای نه لري حکومت په جمعي توګه باندې دی او قوي قوی په صفات راځي او سرمایداري کې او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه وځي صفر شوی ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودل دا مسایل لیکنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي چې دبل کیږي نو یو دا برخه ده چې په اندي شکل باندې د نصاب تخریبيږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او دبل کیږي بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیو بندي نصاب ته تشویق دا سي معیار دا چې هر څوک په دې نصاب کې وي هغه ته عاجله توګه باندې د ژوند امکان ته برابرۍ کې په طبیعي شکل باندې امر خواته ميلان زیاتیږي او اوس موږ تاسو ته خبرې کوو چې په دې څلورو کلو کې تقریبا 10,000 تر 15,000 مدرسې جوړې شوي دي دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیگی پانتونونه کیفیت به نهایت تیت سویده ده کانکور اشتراک لدری لکه شاگردانو نه آتیا زره تره تیت سویده پا دری لکو که یو سلو پانزوز را بینجونه وی که نه که پانزوز سده اونیشو یو لکو پانزوز را خوالکانو نگه یو لکو پانزوز را نه هم آتیا زره تره تیت سویده نموگه گورو چه کال پا کال بنده ورس پا ورس بنده دا قواز دپل کیگی دا لمند دپل کیگی دیکه فایده کیگی او پا دست یوشی بنده بدلیگی چه یو توک بسند ولری اما ده هیچ کار تولید ظرفیت بنده لید
یعنی مهارتون چه ارتیا دی پا دی برخه که چه اغا وکوالش واقعا دا فنسان اقتصاد پا خود دروی اغا پزوانانو که نشت دا و دا اغا برخه که اغا کسان کار که چه مسلکین دی منده نستان اگزه سب افیدی سب که تاثیر تواییس مخی مو دا تولید یادوونو وکرش دا فنسان دنن ظرفیت شته چه تولید وشی دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي ځکه من کلونه د افغانستان په منابعو باندې په مادنونو باندې همدارنګ د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلای شي
اول خو باید تاسو ته وکم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتونه درلودل امنیت نه و د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیه ورکول یو ګشت په لاره کې دوی مالیه ورکولې دوه ګشته دوی ورکول مالیه او دا تولید بالکل په تب درولي وو اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري دلته خارجي مرستې نشته دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 ده او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په دا تېر څلور کال کې تقریبا 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي او دوی هم یو بوج دی یو با دی په ضعیف اقتصاد د افغانستان باندې نو په دې خاطر مشکلات زیات دي ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطی نشته دی، هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دی. او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي، هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هر شی پیدا کیږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري، همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفای عمومي لپاره ورودانګي. همدا چې دا ځای د کار د پیدا کوي دا په خپله ډیره سخته توره ده. اوس مهال شپږ ځای کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي، نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیت د کارخانې راټیټوي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، د کار کوي او تقریبا یو سلو درې اویا قلمه اجناس د ویج یا مثلا د نوشابي غیر الکولي او دا شانې که افغانستان بلکل خودکفای دی. حتی تقریبا سوال از زره کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځني شیا هیوادونو ته. اوس موږ او کالکولازي سیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خاونده. نو اما دا کافي نه دي، پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه چې تاسو اشاره وفرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره دلته په افغانستان کې امکانات شته. تاسې ووایاست چې موږ په کال 2011 کې دا لړۍ پیل کړې وه او ایتالیا سره سري شرکتای نفت ګاز د افغانستان چارو وخت مسؤلیت زما په غاړه و. موږ د دې آزاد اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستی و او دا سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري جوړولو لپاره موږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل، هغوی موږ سره ژمنه وکړ. اما متاسفانه وروسته بیا خپله حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي، هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. کنه زمونږ تعهد هم دا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون ټن تیل او 15,000 کریل او په این زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول. متاسفانه دا نه شو. اما اوس هم دا امکان شته په بقوت وګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو، بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون ټن په کال کې موږ ضرورت لرو، دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن موږ لرو، مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد ټن څه لري، که 1.5 زره ټن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون ټن، دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله کوما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکرا پا ده رستیو که فکر کوم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکرا چه چنهی شرکتونو سره ده مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلی کرده ده چه دوی بده تیل اخراجی و گازو برخه که ام درنگ ده مس اجیگاک دیاده اونو وکره ده دی قرارداد هم شوی چنه شرکتونو سره، خو دیر جزیات نشته ده چه ده شرکتونو چکی چنگ خپل کارونو مخیطولی. نه ده طالبان حکومت سوای اونو ده قراردادونو ده سی خاص جزیاتی رسنی و ترازی فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده، یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغانو لستر سيږي.
او وخت تاسو کوم شي چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک و 1.5 سالانه، هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو. او به ورست د دی په کوچنی شرکت چې دا فورمچی کې ساتو هم د سینکیان په یالات کې هغه سره دوی قرارداد وکړ چې دا د دې په ډول تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه سی اولی شرکت تقریبا 10 میلیارد ډالر په غوڼې ژمنه کړې وو چې هغه بیا نشوغه ختم شو او ولیدات وهم هم خپل تعهدات سره نه کړل تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد فاس شو او اوس مهال اغه د چې څنګه نسخه تل استکیږي البته یو کنسرشن جوړ شوې د زموږ همکار او دوست مګری شغله هیڅ څه کوي خو نه شي چې اوس مهال رئیس متخ تجارت دی د یو کنسرشن جوړ کړی دی چې تقریبا 1000 تنه د ډیزل تولیدي د تل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدي چاغه موجود بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ده دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او غي خرسي زمونږ په همکارانو باندې او دی بیا خپل لفای نیګانو کې چې کوچنی دی او دی رات نه دی او بیا هم دوی کولی شي دا سرول لکه تان ډیزل تیر ملي کال کې دی تولید کړو دا خدای یو کوچنی ګام دی په دغه کلام از مونږ ژمنه وخت دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي د خلیا وازی تیل او غاز او نور پولیټیلین تولید شي بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سره کو د ژوند لپاره ډیر ګټور دی مونږ باید وارد نکړو اما په نور ساعتو کې هم یو ګل مشکل ده چې ځینی تولیدات زمونږ چې دی بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوی شایان دی مثلا ایران څخه نور یو ځم څخه وایدو د نن په وسان کې بیا بشپړ پروسس کوو او چې آلته هم بیا ترنګل شوی دی ډیر کارخانې زمونږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دا لپاره ډیر د غلوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته یو کارخانه د زو دی اهم چې یو لاس میون ټن یا 15 میون ټن باید تولید وکړي او د ریفاینری د تیل او غاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې او په ان زمان کې صدرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید تفکیز وشي.
حافظي صاحب څنګه سم پتامه د کلن راته ووایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغې دوو برخو باندې چې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنې افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي د پښتنه تاسې ته راځي
دا شته دی دا اوس مهال هم جریان لري د زموږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلې ځلې روانې دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي هندي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل لنک مرغه فرانت په خپل د اشتمانی لګي او مونږه هلته دا ونیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فرانت دی کډنن یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر سم زردلوی هر څوک وسس خپروي چې او سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او هغه تیل لپاره خو مخکې موږ د ټول چيان ټکنیکل او هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر اسمیت نپیجنل شوی و دی خاطر اغا های ماشینری منگ بندی دوی مستقیبا نخرسی دا یو مانش تا دی چو باید پا بندی یو لارو تا پیدا کن
مننه کوردان سنګه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیا بیا ته مونږ کړه د افغانستان د نن د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان د ظرفیت هم د دشته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومې ته کاشه افغان سوداګر یا افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکم شي یو څه خلاص شي ساسي په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منه وا لکه څنګه چې افزیسه بولی یو ولایت نه بل ولایت سفر کول تاسو په غوښ کې کار کړئ د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې وای چې په غوښ کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دی؟
مننه سياسي اول خو دا یو نو شاند د امنیت نشټوالې لملې پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل خراب کړی وو کنه کله کچې ته موږ یو مخارب قوه لرو چې هغه راسي دی او هوا د رفا مخنیوي وکړي او د لپاره خندونه جوړ کړي او روسته موږ فکر وکړو چې هغه مخارب قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیف قوت نه دی یو مخارب قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګرې توقع دا وسیږي چې دا کار ورکړي د موږ په خوالي باندې ده. لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سي بوله چې د افغانستان اوس سکتور کې توانې ستاره او هرڅه کې دي تاسو نه ستاره اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نه ستاره که په ټول دنیا کې چې څا خدا دا ونه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د وړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر صح کار نه ده. اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه ده چې د رپاساس باندې باید موږ وګورو. څلور پلمه کې د افغانستان خلکو حداقل درې وخت ډوډۍ ترلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه ترلودله کار کوي او هیواد د پرمختګ په لور روانو. ورستنی شمیرې ښیي زله دې سره مخالفه مته افیسې وای موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای. اته میلیونه خلک اته میلیونه ماشومان او ځوانان خورځوکې سره مخامخ دي. دا شمیرې موجود دي تحقیقونه په باندې سره معتبر سرچینو نه دي. یوازې خورځوکې سره اته میلیونه خلک سره موجود دي. شل میلیونه تر 15 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوې فیصد تر 15 فیصد ټولنه بیکاره ده. اټس کارنل دی په کور باندې نست دی. هو وخت کې نه کنه مېرمنې سړی نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدل او یو سرمایه وا او په داتیرو په ورسته ولا څو کلونو کې له 2014 تر 2016 پورې موږ په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی آلته مهارتونه کسبړي او تحصیلونه کړي او تعلیمونه کړي او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل. د دې لپاره کمپاینونه اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو هر ورکه حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چې طالبان چې کوي هغه په خپل پیسې کې ګټي خپل قراردادونه کوي خپل دینونه کوي. اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې پدې کې سرمایه گذاري وکړي، پدې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټه او لیلام ته اماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې چول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي او په دې سره که چېرې د موږ خصوصي سکتور پدې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت برازي چې دوی سره په محاسبه کې تاسو په دې خیانت کې پوهېدی او سره شامل وای. نو د افغانستان سرمایه او مدنونه اوس د لیټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نشه شفافیت موجود وي، نه سابدهي موجود وي، نه د ولس خواهش پکې موجود وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کیږي او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده. څه رقم کار کوي؟ یوازې په ځغالو باندې په بي پېښنه په بي نهایت په رحمانه ډول باندې کار شوی. هغه د دې لپاره پاکستان کې د برق بل د کور لکراینه پورته سوایو د پاکستان د دیفال سره مخامخ او اقتصادي کلاپس سره مخامخ او ایم ایف پر تنور قرضانه ورته ورکوله دوی را پاتې دله بلدي انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړي که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کوم ساسي د خبرو هدف دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همدا سید
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کیده او ګڼل کیږي اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د مدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده دا ملي خیانت ده په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي
مننه افزي سپتاسي د ستانګزي سبب دي خبرو سره څومره موافق یاست واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي خو زوار زالي چې زه خو د خصوصیتو د افغانستان ډیر کلونو مسولیت می په هغه اوس مهال هم هغه سره خو ګیلرم هغه سره ارتباط لرم او هغه هر سره په تماس کې دي زما له نظر زما کتاب شته اکونومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادي او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو په کلی کلی او هغه دا چې یو نفر مثلا میرویس زیو تا کته سو ډالر سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دی راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی دا کوم ځای خیانت دی دا خو وطن پالنه ده چې 2000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برښنا لپاره دی ژوند نه کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي یا بل زموږ همکار په یو 50 ودونه کې دا مشته فنان دی بزنس لري تجارت لري فابریکې لري کاروبار لري پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک خپل ځای دي هیواد خپل ځای دي او کله چې ملت خپل ځای وي او غوي دوی خوري او غوي کالي ضرورت لري او غوي سون مواد ضرورت لري او نور شین ضرورت لري ساختماني مواد او نور شین ته نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو پاکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دې نړۍ هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زمونږ زیرمی 50000 ټنه زیرمی چې هغه روسي ټکنالوژي او ډیر زړی د ټانک تیل سره چې راوتلی دا ټول کالی دی د تیلو بوی هغه کېدل شنده اوس مهال ډیر مدرن ټانکونه تقریبا 3000 ټانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډیر لوړ استاندارد کې په ساته دی لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوی دا ټول خصوصي تور د افغانستان په همت کې شوی دی او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد وکړ شوی دي مخکې وکړ شوی دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس دی عینک تقریبا 3 کال کېږي چې په قرارداد وکړ شوی دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تروسي کې خدل شوی نه دي دا قرارداد دی او مدیره هم مخکې هم دغه سی وو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څخه کوي چې دوی وایي دا په خیانت شریګي دوی هغه خام مواد اخلي ته په خپل ریفاینری کې دا پروسس کوي او دی وارداتي تیل پر ځای دی هغه څخه ملي ضرورت رافقيږي 3000 ټنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یې هغه تولیدي د افغانستان کې دا هم دی افغانستان دی دا خپل معدن په خپل دوی کې دا چې پیښې بیا څدول مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسولیت نه دی چې دا شفافیت شته که نشته دی، اوس خو ما عرض وکړل چې یو ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د معدني موادو د خرڅلاو په باندې ولاړ دی او د ګمرکي محصول دی. نور خو کوم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کیدل اوس افغانستان سره نه کیږي. په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینالمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینالمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علال اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلاتو سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطنپالنه ده. په دې خاطر زه د سنګین صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه مدنه کور ودان سنګزه سه کچری تاسو د دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع پړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال په اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان تر استانه شوی. افزي سه یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکار و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسي یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زور سره د اهنات په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، زه د تحلیل باندې څنګه. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لامسي او هغه پیسې در وخته چې د افغاني ټولنې د سرکوب کول لپاره د ګټه تر وخته چې مونږ یو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفيږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور ته متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې کویږي، ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په سکتور ته ګټه فکر کوي، هغه به ترنه پریدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویل دي خلک مشروعیت ورته ورکا که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري. په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان له اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلس کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیری ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین چې له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر له دې نه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابطو باندې، له دې نه د افغانانو فکر راوستل شي او په دې کې بند کړی شي چې تشناب ته ننوځي اول پیپ کې دي که چاپ پکې دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفيږي. له داسې یو په داسې یو حالات کې موږ نه سو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدای چې مستقیما له هېواده وتله، هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوې نسل کې موجوده وس دوی دی وتوانیږي ابتکار دی او کې خلاقیت دی او کې او د دې ذهنونه دی واده او کې هغه هم هر ورځ وزل کیږي هر ورځ یو نابغه په یو
چړې باندې بدلی ستانګزه په بخنه سرکټ کده حکومت لسته لګ د موضوع راوړا کو خای حکومتونه کټالبان د کتر جمهوریت د یا لاغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لوی کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه د ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي غزوان کوم څه کولای شي د نه افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې تخپل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کې لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت او طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې پله ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي او سيږي په داسې حالت کې د امید ترک نه دل کی یو برخه ده چې هر څومره زرت کیږي علا کلاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنی شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په عقلاني شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي اما بغیر لدینا چیرته موږ ولسته وای ستاسو په خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو ته مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کولای سوای یو سیستم ده چې دوی تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای سي دوی ته وکړي ځکه چې موږ ته لاشو کې دوی خپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دوی نه ده مشکل د پاسپورت باندې تحلیل سوای ده
مننه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارینه پایل شو له دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هوا دونو 13 شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې ملاري تړل شوې دي دلته کله چې لار وترل شي زه خو دې خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وترل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه یو خو بیا سوداګری زوري وکي خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جوړ د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنایی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې ډېر یو کم ګټ سره خپل شان خسوي او دی خپل کسب صدقي جالب بولی او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژوندیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه خدمت کوي اما محتکرین او جنس خلک هم شتلی چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کیچ پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانون هم باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي ولی دغه خلک له لیکو مرغه پیدا دي دغه خلک ډیر کم دی په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هلار افغان ولستا او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکزي د اقلی او لند مهاله هلار و چې ام افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولستا خوراکی توکی د لاسرسي وړ وي.
دا خو جیان لري دا چې یو لار بند شي بل څه ګرځي. ما مخکې عرض وکړل چې دا د یو جغرافیایي جبر لته شتون لري چې مثلا لاندې لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لارې د پاکستان ده او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پر لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو، هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې و نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجې ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما غني کومره دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري او د په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مال کې او منځ مال کې دا ستونزمن وي. او دغه لپاره اوس خو منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوي، د چین مالونه راځي، د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر زما ولندیز هم دغه چې واخو د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزیس کور ودان تاثیر بخته په منیو کوچې تاریخ پرونه کې مرسته یاستې د موخلي سنګز سپتاست براش مستاسي په باور څه حل لارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له داسې واغ سره مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ژوندۍ پاتې کېدل لپاره. په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ژوندۍ پاتې کېږي او کوشش کوي چې ژوندۍ په باندې پاتې شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کېږي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره، د دې وزنې حل لار دارت افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا، د خلکو په خواخه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګری جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغې خواته ولاړ شي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي، سي او د یو حکومت په تو لار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه يم په چې اول به د هواد دنه تولید برکه فکر کو بیا حکومت دوه خبره. حکومت
اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سیږي نصر مې گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه زړه باندې سرمایې غوري وکي سرمایې په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات طبیعت ورته خرابېږي او د دې سرمایې ټول په یو ورځ کې لمن دوري لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې هیڅوک په خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزاره کنټینرونه بند شول دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي دې حالت نه راوتل د ولس کار دا ولس متر راټول شي فکر وکړي او یو هلاره ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور د کله چې دوی وګړي دوی په حرکت کې شي یا کولای شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کی او له دې وسنی حالات نه وروځي افغانان ام سرمایه لري ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسود ازوند مستحق دي کولای شي چې وی کوي با عزت ازوند او صرف د دې په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي
ډیر زیاته مننه کورودان ستانګ زسبل تاسو چې راغله پروګرام کې ور سره ګډون وکړو او ریدون کورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه همدارنګه افغان سوداګرو ته د وختو تاونونو په اړه باندې مکسره خبري کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړي دي
مننه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان دی افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل د وسکه تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي چې نړیوالو لخوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا له دې بنبست یا خدای نه خواسته کده غ جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته وسکتا سی وګوري مګه په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نسیغه نړیوالې دي دغه مالونه افغانستان ته د ایران لاره نه سوراوللې په ایران بندیزونه دي اغه چابهار استثناء د تریش پګو میاستو لپاره بیا چابهار ته د کیشتو ته غراتک د خپل یو مشکل ځا موضوع ده وسره په سنگ کې له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نراولل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده ځکه کته سی وګوري له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او پاغه باندې تحریمونه لګیږي د ایران لاره مالونه نه صورتلغه پاکستان لاره راتل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي خام مواد دي وسره پسنګ کې ساختمانی مواد دي بعض کالی دي نو دا اغل ته بند پاتې دي بیا پاینده کې آیا د دې سرنويش وڅ کچېره په ایران باندې موږ د مسیر په چا بهار اړو بیا چا بهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو موږ باید هر څه ته آماده گیونی سو علاجوار لار ده د ترکمنستان لار ده غسی ترکی هغه ته هم باید موږ آماده گیونی سو کچېره په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو علاجوار لار ده غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله ساته باندې د چین یو لوی هیواد دا لوی صنعتي هیواد دا خام مواد صنعتي مواد کالی هر شیال ته ارزانه پیدا کیږي مګه مخ کې لدینه چې بیا بل اپشن ته زو خه بداوي چې د خپل کالو یو یا د خپل توکو لپاره لار دی چین لار غوړه کو د چین نه چین لار نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیتو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړي چې موږ دغه لارې څنګه له چین سره وصل کو د وصلې دوه لارې موږ لرو یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل په دې دواړو کې موږ کوم خندونه لرو کوم مشکلات لرو خپل شخصا په دې لار کې فعالیت کوم ل کوم یو ورځ نه سوس بیا ل ایران سره کشمکش شروع سوی یار خو ګلسه ل پاکستان سره لار بندې سولې مګه کوشش دا وکړي مګه د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لار کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو بعد لاغه وس په دی لګیاوی چې څنګه دغه لارې د ریل لارې منظم کو څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات کو په دی انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه ده نه د ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیتل د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجارتان